نه بجې شوې احمد چې بریم تاسو دې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا سلامونه وړاندې په خبرونه کې تاسو د سوریې د جګړې له تازه حاله خبرو خو مخکې تر دې چې نورو مطالبو معرفي ته مخه کړم خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن په قطر کې نړیوالې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر طبي زده کړو بندیز یو نه جبرانیدونکی عمل دی په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه کې نن پیل شوه د نړۍ تر سلو ډیرو استازو برخه اخیستې وه او تر ډیره د سوریې او منځني ختیځ پر وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې ده په دې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر عادل راس او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شرکی کړوخیل هم ګډون کړی دی له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده باختر شانس چې د طالبانو په کنټرول کې دین خبر ورکړ چې پروند تورخم له لارې شپارس کورنۍ د کندهار د سوین بولدک له لارې 28 د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوشک په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي د طالبانو ستري محکمه خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د ویشزه په ګډون 500 کسانو ته تعزیری سزاګان ورکړل شوې دغه محکمه نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې لشلو تر نه دي شروع وهل شوی درې تنه په یو نیم کال تنفیذي بند څلورم په یو کال او پنځم په دوه کال تنفیذي بند محکوم شوی دي د طالبانو ستره محکمه وایي د دغه سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو وستوالو په کورم کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او وطنۍ ټپیان کړی دی اسوسییټډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وستوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټې د بریټ پر مهال د تلفات اړولې دي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلې د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک اعلان وکړ چې د جنوري پر 19مه به د هغه قانون په وړاندې چې لمخ یې شای په امریکا کې دغه شرکت د اپ کارول منشي د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستري محکمې ته مراجعه وکړي وروسته له هغې چې وی فدرال محکمې دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لرو چې دغه محکمه د دې قانون مسلې په مورد کې هم دا کار وکړي پر ټیک ټاک بندیز په د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نوري هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت ته پکینګ ته زمینه برابروي څو د کارکونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکونکو په اړه جاسوسي کوي اساجی رادو په منځني سپد دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې وري وړاندې په خبرونه کې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لمنو ته رسیدلی تازه جزئیات ترکو د طالبانو یو شمېر مخالف سیاستوال سره راغون شوې دي یو ائتلاف جوړ کړی دی جنې اعتراض پرې لري خو جنې ورته خوشبیندي
اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت نه لاري د افغانستان مسله له یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا په ډیر شي
په کندهار کې کاروانګر له چارواکو غواړي چې دوی د ریحانو محصولاتو ته بازار پیدا کړي
پروش کارو یان من په 300 په 1500 روپیه او شش کارو یان من په 300 دی
په کونړ کې بیا هغه بزګران خوشاله دي چې د نورو شیانو په ځای د غنیو کارت مخه کړي
دي د خوشاله ژوند دي او لري د خوشاله کار دي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وای په سوریه کې تر بل هر وخت په منظم ډول د واک سیاسي لښتې دوته بیړنۍ اړتیا شته ګیر پیټرسن نن په دوحه کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په سوریه کې باید د وینې د بهېدو مخه ونیول شي د جګړو له ډګره تازه خبر دا دی چې اسوسییټډ پریس آژانس خبر ورکړ چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لمنو ته رسیدلی دي د حکومت مخالف وسلوالو یو قمندان وویل چې وروسته تر دې چې همدا سیمې په 2013 کال کې یعنی شپږ کاله مخکې د سوریې حکومتي ځواکونو ونیولې، اوس بیا دوی نیولې دي. د دمشق یو اوسیدونکي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د پلازمېنې په لارو کوڅو او واټونو کې پوځیان لیدل کېږي، اکثر دوکانونه بند دي او خوراکي مواد په خلاصېدو دي. په دمشق کې حکومت د یاغیانو دا اوازې رد کړې چې ولسمشر بشار الاسد تښتېدلی دی. د سوریې د حکومت اکثر ځواکونه د دغه هیواد له جنوبي سیمو نن ووتل. لبنان ویلي دي چې له سوریې سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. اردن هم له سوریې سره د خپلو سرحدونو د بندېدو خبر ورکړ. په دې ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې وویل چې باید اجازه ورنه کړو چې سوریه د ترهګرو یاغیانو لاسونو ته ولویشي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې متحد ایالاتونه باید د سوریې په شخړو کې مداخله ونه کړي، ځکه چې دا جګړه د امریکا نه ده. منتخب ولسمشر ټرمپ زیاته کړه که روسیه له سوریې څخه ووزي دا به د دوی په خیر وي، ځکه چې په سوریه کې د روسیې لپاره زیاته ګټه نه وه. د سوریې د حکومت اصلي مخالفه ډله هیئت تحریر شام نن وویل چې دوی به حکومتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د ملګرو ملتونو د دفترونو ساتنه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړېدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنونکو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. یو شمېر افغانان وایي په هغه کسانو باور نشي کولی چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د دې ائتلاف کار به اغېزمن وي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع چې له 2 سیاسي ګوندونو، بنسټونو او د طالبانو ضد سیاسي جریانونو څخه جوړه ده، پرون د خپل موجودیت اعلان وکړ او د خبرو له لارې د افغانستان د کړکېچ پر حل ټینګار وکړ. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو له اعلانه یوه ورځ وروسته یو شمېر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمېر افغانان وایي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه مهال چې په قدرت کې وو، څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا، دوی یوازې خپلوانو خپل کلی کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټول ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبینه وسی.
صبغت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې و خلک دوی نه هم ښه خاطر نه لري. د حالات په دې شکل دی چې دلته خلک وګوري د یو چارک دوړو وس نه لري. نو دا هغه ماغه حالات دی چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متضرر نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. د سیاسي چارو یو شنونکي صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا راکټ چې شروع کړی دی ان د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچیر دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس چې هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غرسره راټولېږي نو دا پټی شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواک بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام له سره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایلن نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې 2 جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونه له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی. کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو لارې روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغې مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلي، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس آی ڈی وویل چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر جویل سانډفورد په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې دې چارې د ماشومانو په ژر زیږون اغیز کړی او 45% زیاتوالی پکې راغلی دی. یو شمېر افغان مېرمنې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله په کم عمر ودونو ته اړیستل شوي دي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
با مای دوم عاملدار شدم، سر دې کردن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه مېرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیله لرله خو واده ته اړ وستل شوه. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
با مای دوم عاملدار شدم،
د واده مې دوه میاشتې شوې وې چې امیدوار شوم. کارونو ته یوازې وم ځکه یو زوی درلود او زه وم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه، دا هر څه مې کول او زما په غاړه و.
په ورته وخت کې یو بله 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي د زده کړو له محرومېدو 2 کاله وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، 4 معامله دار هستم و توان ندارم.
یوه لور لرم، 4 میاشتې کېږي چې امیندواره یم. مینه مې میکروبي سوې، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاري وکړم چې د اخیستو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د ښوونځي له تړلو وروسته خپل لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
څه باندې 2 کاله وړاندې مې 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت له کبله مې دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوې او امیندواره هم ده. ډېرې ستونزې لري. زما راغې هوا سړه ده خو دوی آن بخارۍ نه لري. میړه یې د سرک پر سر کار کوي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې تیرو 3 کالو کې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې ده، خو د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی وایي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر په ویډیویي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې د چارې د ماشومانو په ژر زیږون اخیز کړی او 45% زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه همداراز ویلي چې 28.5% افغان نجونې چې عمرونه یې له 20 تر 24 کالو دي له 13 کلنۍ وړاندې او 9.6% یې له 15 کلنۍ وړاندې واده شوي دي. د یو ایس آی ډی مشر یاد شمیرې د اندېښنې وړ بللي او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر له منځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د ډبلیو ایچ او سازمان د افغانستان برخې ویلي و چې هر ورځ 40 میندې او 178 نوي زیږیدلي ماشومان مري. که څه هم دغه سازمان ویلي و چې د ځینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومانو مړینه د مخنیوي وړ ده. د طالبانو حکومت سره له دې چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو له 3 کلونو ډیر شو چې د 6 ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړي او د 5 دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کونړ چپیدرې ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ ترمنځ 13 کلنه دښمنۍ پای ته ورسېده. په یاده دښمنۍ کې یو تن وژل شوی و او چا چې قتل کړی و هغه د کورنۍ د مشرانو د پریکړې له مخې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان ایستل شوی و او په هیڅ ډول غمشادۍ کې له وطن ایستل شوی و او په هیڅ ډول غمشادۍ کې ګډون نه شوی کولی. تېره ورځ د قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي چارواکو په منځګړیتوب دغه دښمني ختمه شوه او دواړه غاړې یو بل ته ورغاړې وتې. تفصیل په دې راپور کې.
حاجی امیر محمد صاحبی چې د دواړو دښمن وړخونو تر کېږي ازادي راډیو ته وویل، 13 کاله وړاندې د یو راره خپل تر سره په کورنیو خبرو شخړه وکړه او هغه یې وواژه. په خبره د دوی کورنۍ او قومي جرګې قاتل له کور، کلي او وطن وویستلو او دغه خفګانې کورنۍ د سختو ستونزو سره مخ کړې وه. هغه وایي دوی هم د روغې جوړې او بیرته د کورنۍ د یووالي هڅې کولې او نورو خیرغوښتونکو منځګړو هم دا کوښښ کولو چې دغه دښمنۍ ته د پای ټکی کېږدي. حاجی امیر محمد خان وړاندې وویل،
کله چې دا مشکل پیدا شو نو زموږ کورنۍ پیسه دا وکړه چې دغه شانه چې مشکل پیدا شو دا باید وجلا وطن شي. هغه دا ټول اصول د کورنۍ مراعت کړه، دېش کړه، د جلا وطنۍ وکړه. خو باوجود دوستان او همکاران د دې نن آرام ناستو کوشش دا کوچ دا مشکل حل شي. اخر دا دواړه جانبین قانع شو چې د مخالفتونو نه د پاسلونو هیڅ نه جوړیږي، باید موږ خپل پای ټکی د مخالفت ته ورکړو. د الله په فضل او د دوستانو په همکاري باندې تقریبا هغه مشکل حل شو.
هغه وویل د یاد روغې جوړې غونډې ته د کونړ، ننګرهار، کابل، لغمان او نورستان څخه لزرو زیات قومي مشران، دینی عالمان، خواخوږي او ځایي چارواکي ورغلي وو.
د کابل نه، د لغمان نه، د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورستان نه تقریبا شمیر د جرګې 1200 کسان ته رسیده.
حاجی نصر الله خان سپیرا ته وویل، ورور خپل تر وژلی وو چې د دې کار له امله یې ټوله کورنۍ او دوستان پریشانه وو او هر یو هڅه کوله چې د دوی په منځ کې را پیدا شوې دښمنی او کینه نور دوام ونه کړي.
مشر تر ما مشر ور دلاسه لګېدل چې موضوع نه وم دسې لفظي بس مباحثه او درش کاله مخکې بس زموږ تره وپاچې به دا اوس چې امارت اسلامي راغلی زموږ ترونو او زموږ د قومي مشرانو علما کرامو او خپلوانو دوستانو ډېرې هڅې وکړې چې اخر نتیجه دا شوه چې خیر سره دا جوړه وشوه. منطقې دپاره د خیر جاریه د خلکو دپاره زموږ د ټولې کورنۍ فامیل دپاره ډېر خوښ یم د خپلو مشرانو علما کرامو چې د امارت اسلامي مشرانو زه پکې ډېرې هڅې وکړې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې یاد دښمنۍ ختمه شوه او ټول بیرته په یو ټغر سره راټول شول. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او وسنیو چارواکو غواړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې چې کومې کورنۍ، کلیوالي او قومي شخړې او دښمنۍ دي، باید هغه هم حل او فصل کړي څو خلک په آرامه ژوند وکړي. ډاکټر فیض الرحمن
په دې کې دا خیر د جلیوي خټول خلک په سوله کې جون وکړي او آزاد جون وکړي او ماشومان په مکتبونو کې درسونه وای او لویان خپل تجارتونه وکړي او په منطقه کې د بدمنۍ لمن ټوله شي. د افغانستان اسلامي امارت د قبایلو قومونو چارو ریاست او وزارت څخه مخله ورزو دا چې په وطن کې ټوله شخړې او دښمنګانې ته د پای ټکی کېږي. هیڅ چاته د اجازه ورنکې چې د غزه وړې وړې ستونزې غټې شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د دوه تر زامنو ترمنځ 13 کلن دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیږي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځمکې، اوبو، ځنګلونو، څړځایونو او د نورو غټو او وړو خبرو پر سر بې شمېره دښمنۍ شتون لري چې له امله یې دښمنې خواوي او ولسونه ځورېږي او هر کال پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د ترکیې په سپارتا ښار کې د دیار بکر په نوم کلی چې د غرق شوي کلی په نوم مشهور و، لس کاله وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند اوبو لاندې کړی و او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده، حکومت د دې کلی استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند د رغونې چارې په 2016 کې بشپړې شوې. د دې بند د اوبو د کچې له ټیټېدو سره او د بارانونو له کمېدو سره دې کلی له اوبو سر را بهر کړی. اوس د دې کلی یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلي جومات، د برېښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کېږي. خلک هلته ورځي، عکسونه اخلي، فلمونه یې اخلي، او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلي لیدو ته ورځي. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1920 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکاره شو. د لسیزو له تېرېدو سره چې هلته سیلونه بهېدلي، لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومیږي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ټیټوالي شکایت لري. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي، چې د دوی کړي مصرف نه پوره کوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه ریحان کرل شوی چې 1000 ټنه حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سرسال خدای دې ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي، بای بیخي ټیټه په نیمه ای لاندې دي، موږ خپله روزانه لاندې فکر کوو.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی، خو بیې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پرسا باد چې خدا دې چې هلته یې بایې ډېرې کمزورې دي. موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي، هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جان یې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درې نیم سوه، په درې سوه جیش په داره کن، موږ دا غواړو چې یو 1500 پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ تم یو شی لاسته راسي، بر به نو دغه د زمینداران هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه را جوړي، نو بر موږ زړه ځینې مات چې دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښت زیات شوی، خو بیې یې 50 سلنه راټیټې شوي او پلور یې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کارو یې انمن په 300 په 1500 روپۍ، او شش کارو یې انمن په 300 دي.
خان محمد بیې خو ډېرې ټیټې دي، ریحان خو سږ کال ډېر کښت شوی دی او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابدي دي چې یو بیې ټیټې دي، شینې ځینې جوړېږي، لارې پر بندې دي، بس ځای ته ورځې چې سم شي بیې سمه شي، اوبه ګټې ځینې واخیستلی شي، دا کښولې پر مخ ولاړ شي اوبه کرل شي. پروش کال په 600، سږ کال په 350 دي. نو سږ کال چندانې ګټه نه کوي، یې بزګر ته کوي، یې سرخیل ته کوي، ګرد سردار په درجه.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 1000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 0 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنی حاصل یې 1000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه ترلاسه شوي ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي، او زیاتره ډیر استفاده چې ده هغه د خونکیانې کارو څخه اخیستل کیږي. او بل ریحان چې دی، ریحان د ملا د کپو نسخه کې کارېږي، ملا چنګېدو لپاره هم کار کوي.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړې توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیټي خنډونو سرحدی او ګمرکی ستونزو له کبله بهرنوی بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. دغه راز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ نشتوالی یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بسته‌بندۍ نه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو له ټیټوالي شکایت کوي او له چارواکو غواړي چې د دوی حاصلاتو ته بازار پیدا کړي. بل ورته په کونړ ولایت کې له ګنیو څخه د غوړې جوړولو یو شمېر ګاڼې فعال شوي او په کې ګڼو کسانو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. خلک وایي په خوا به مزدوري او غوړې پسې د پښتونخوا ایالت بیلابیلو سیمو ته تلل او په ډېرو ستونزو به مزدوري پیدا کولی او له هغه ځایه به د غوړې په انتقال کې هم بلا کړاوونه ګالل. تفصیل په دې راپور کې
دا د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل دری اوسیدونکي 30 کلن نوید دی چې د همدې ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیله کې د غنیو پر ریبلو او پاکولو بوخت دی. نوید ازادي راډیو ته وویل پخوا به مزدوري پسې پاکستان ته تلل او د مسافرۍ سختې شپې ورځې به تیرولې خو اوس په خپل وطن کې کار کوي. د غنو ریبلو او ترې ګوړه جوړول د ژمي له پیل څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید په څیر په پټو کې غني ریبي، ترې پاڼې لري کوي، څوک ریبل شوي غني تر غاڼې رسوي او څوک په ډیزلي برېښنا چلیدونکي غاڼې ته غني ورکوي او ترې شربت باسي او څوک هم ساتونه ساتونه همدې شربت پسې اور بلوي چې دغه شربت پوخ او ترې ګوړه جوړه شي. تلوی خو بیروزګار کسان په دې وخت کې ورته کار پیدا شوه له وګدو سفرونو او مسافرې خلاص شوي. نو لبل پلو بزګران هم د غنیو لکخت او ترې پتر لاسه کیدونکې ګټه خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی اوسیدونکې بزګر دی چې اوسې په پټو کې غنی کرلی. هغه ازادي راډیو ته وویل پوخای پزمکه غنم، جوار او نور کښتونه کرل. په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم وه خو له کومې ورځې چې د غنو کر پیل کړي ورسره ژوند ښه شوی دی.
دا دومره پخ په دې کې راغلی دی چې د اندازې نه سیوا ډېر د خوشحالۍ ژوند دی او ډېر د خوشحالۍ کار دی، ځکه چې زمونږ خلک به د دې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګوړه رفشا کړې وه. اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په هر ځای کې ربی العالمین چې کوم دی دا کار شروع کړی دی. ښه زمیندار دیقان هم د دې کار نه خوشحاله دی، خپل کور کې ربی العالمین چې کوم دی اولادا نعمت ورکړی دی.
محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کرلی دی، وای ټول عمر د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کم وو، خو د غنی او کار او ترې ګوړي جوړولو کاري اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
دې پټو باندې جوار وربشې او شولې او غنم کرل، دا غي پیداوار نسبت د دې پورې کم وو. اوس په دې کې الحمدلله د ډېرو غریبانو کار کیږي چې دا غني چې کله ول کیږي یو غریب ځان سره ونیسه په مزرې باندې دا غي کارم کیږي. دلته د غاڼې تیراولو بل دا زمونږ د دې د کوچانو د بیلې دا زراعتي ځمکه ده، د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسېږي او ډېر خوږ ګوله لري او ډېر پیداوار لري مثبت نتیجه ورکړل.
که څه هم چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د غنو کرکیله او ترې د غوړې جوړولو کار زیات شوی، خو د پریمان او بو او ځمکې پښتون کې لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته غوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ ولایت کې له غنیو څخه د غوړې د جوړولو یو شمیر ګاڼې فعالې دي چې یو شمیر خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې یو شمېر ویډیوي راپورونه هم کتلی اوریدلی شئ. 9:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د سوریې د حکومت مخالف وسلوال وایي چې د پلازمینې دمشق لمنو ته نږدې شوي دي. په ورته وخت کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په سوریه کې تر بل هر وخت په منظم ډول د واک سیاسي انتقال ته بیړنۍ اړتیا شته. گیر پیټرسن نن د قطر په پلازمینه دوحه کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په سوریه کې باید د وینې د بهېدو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشر روزا اوتنبایووا نن په قطر کې د همدې نړیوالې غونډې ته چې د سوریې په باره کې هلته خبرې کېدې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر طبي زده کړو بندیز یو نه جبرانېدونکی عمل دی. په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو تر سلو ډیرو استازو برخه اخیستې ده. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د بریښمو پله له لارې 19 او د هرات اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 5 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. دغې محکمې نن په یوې اعلامیه کې وویل چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له 10 تر 19 تورو وهل شوي دي. درې تنه یې په 1.5 کال تنفیزي بند، څلورم په 1 کال او پنځم په 2 کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. وسلوالو په کورمه کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او اوه تنه ټپیان کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یوې چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د برید پر مهال دا تلفات اړولي دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینهوو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت از عمل هغه کس ته. مطلب دا چې وای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د دې په کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا غ نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک د سې ښه خلک نه دي. طبعا دا سدا د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر منه بدونکو، تجربو ثابته کړی چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کېږي، بدې پایلې یې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوې.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوې د کاله شوده، یعنې د کور شوده، نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یوه دوه ورځې، خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي. یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه واوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه ده داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، میرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي سي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دا مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده، بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده. په عموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې، دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونه کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي؟ هغه څیره چې دی په کور کې لري، هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت بیرون اوسي له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورته وایي، بېخي هغو کسانو ته د نه منلو واړي خبره. دلته دا د سیاسي نه له دې نه شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کورته وه، کې له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي، نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته کولې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم د مونږ یو همکار یو، هغه چې کله نامساتي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې، ولې ده ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې، اوس هم بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم، که هغه د ده ده، که د ده کورنۍ ده، یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې، چې دوی
څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نسي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی، هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایېږي. که چېرې دی نه غواړي هم، خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي، هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یوه منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقدې کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې عقدې شوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې بې له ده سره سور نه رسېږي، که هغه له هر اړخ نه وي، که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه وي، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سرګودۍ مرحلې ته رسېږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د عقدمن کس په زړه کې یې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي، له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول، دغه سره رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه دي دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه، مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً زه له خپل نظره وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغمل هغه کس ته متل ده چې وایي وایي د تورو زخم جوړیږي خو د سبې زخم نه جوړیږي، او دا په واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني، هغه زر هیرولی سي. اما کله چې لفظي شکنجه سي، هغه کلم دی یو چا نه هیریږي، هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هغه که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي، که یې له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غرسوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یم اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو، هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي، هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي، هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدلو ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او دننه چې سي بیا نو تندی تروش غل مغل پټکي، دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفي اثر لري په ماشومانو په مېرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفي اثرات څخه زیات دي. د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او مېرمنې روابط باندې ډېر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډېر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي، جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زښت زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي. دا جګړه غالمغال په کور کې زښت زیات کېږي، نارامي په کور کې زښت زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور پلار لری کیږي کله چې ځوانان سي بیا همغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه همغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کم لیدلې وي خپل ماشومان سره کم مینا کوي او کله پلار مینا او توجه ډیره لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي نو سم دغه موضوع کې تر ټولو چې هغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابېږي همغومره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړول ته بې باوري کېږي.
بله که داسې را ته وایه چې د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه داسې کوي چې بیرون له کوره له خپلو ملګرو سره یو ډول خوی لري کور ته چې راسي بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکې ټکالي.
زما په فکر دا یو نو بې ځایه سیاست مونږ ورته وایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپله کورنۍ سنبال کړي د خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیولو لپاره یوه بده لاره ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لاره خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص ته وایي چې ته ډاران یې له خپل کور یا مور یا مېرمن نه دې ډارېږي بخصوص له مېرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه و ته چې که یو نارینه ښه چلند له خپلې مېرمنې یا مور سره ولري وایي هغه زندوسته ده مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپلې منځو کې و همکاري له خپلې مېرمنې سره کوي دغه بې ځایه فرهنګونه بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لاره خپله کړې دغه سیاست یا دغه فرهنګ یې را خپل کړی ده او ورځ په ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور چې رقم و تیریږي شپه ده تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا مېرمنې باندې لاس پورته کې ده وهې خور وهې حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند کوي ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کدې دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط سري یو رقم هغه مونږ مشران یا د مونږ مور یعنی وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی ولای هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که هغه مور وي که هغه خاوند وي که هغه پلار وي دا هر څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي
دغلته بیا مېرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشحاله ژوند نه لري له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته وسره وکړي په دې باندې خوشحاله ده نارینه هیڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي جنګ او جنجالي دغلته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله لمنځه لاړ آغا بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي کله چې احترام له منځه لاړل هغه له منځه ځي
کورنیو ته به تاسو څه ویلو لرئ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په ځینو کورنیو کې لیدل سوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی همدا اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي تاسو څه ویل ولرئ
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې، ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې کوار مو کې ته غږ مه بس. دا سنه باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپل ماشومانو ته باید یو بل احترام وساتي، کاغه لفظي وي، کاغه اجتماعي وي، کاغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومان ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورک ستړي مسي وکړو نور د احترام پاچا نه، باید دغه د ځوان ټول برخې چې مهم دي هغه ټول برخې دوی ته وروښودل سي، چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، کاغه د خور پر وړاندې، کاغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري، په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او اته تر میرمنو تر وهلو پورې کله ناکله رسیږي، دغه بیرون چې له چا سره کینی خپلو ملګرو سره دوی څومره کولای سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته را برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي؟ ستورتوی دغه کار دی تاسو غلط دی.
زموږ ترمنځ کنه وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولای شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي، که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولای دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډیر سي دغه ستونزې بلا راټیټي سي او کچه به کم سي.
بله، دغه نارینه و ته د نورو کورنیو عملی مثالونه مخکې کې خودل ورته ویل چې مثلا فلانی په کور کې له خځې سره، خور سره، مور سره ډیر بد وضعیت کاوه، بد چلند یې کاوه، منتها بیرون تر دننه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد گزارانه ده، داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني، دا طبیعي ده په یوه ورځ کښې شاید په لسو ورځو کې ده باندې مثبت تاثیر وکوي، چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کیږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسئ.
کور ودان، خوشحاله اوسئ، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي، زما ملګریتوب، زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم، زه چې کله مجرد وم، زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله، جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه، درې نیمې بجې چې رخصت شم، یو ساعت زما لاره کوره پورې څلور نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم، بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی چې هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی وي. او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوته دی چې زه هېڅ نشم کولی چې هغې پخوا سره پرتله کور کې. زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کومه، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري، حتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي، هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریف کړی دی هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې له چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
مالوغ دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
மரா கோர சம் சம் வபவளம் புகம் ஹம் 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 வபவளம் புகம் ஹம் ஹம் மரா கோர சம் 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 சம்
நம்
مرا گور سم 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 زد جوان سندرایم زد جوان سندرایم گرزما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم پغم غم 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 بابوڑم پغم غم غم غم